لوبو لميدانا هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د لوب له میدان په یوه بلې اونځي ورزشي خبرونه کې مو هر کله کوم درنو مینوالو روانه ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د ورزنه او لوب لړۍ پیل کړې ده د کرکټ ملي لوبډلې پیلي ستوپ وهونکي عثمان غنی له کرکټ بورډ ادارې سره پریکون کړی دی د استرالیا او انګلستان د ټیسټ لوبو وروستی حال هم درته په خبرونه کې لرو د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته د ګډون په موخه مالدیب ته تللي دي د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره پر چمتووالي بوخته ده او د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان الف لوبډله سریلانکا ته تللې ده ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو را سره پاتې شئ زه بختیار ساحل د خبرونه پیل د افغانستان او بنگلاديش له پیل شوې لوبلړۍ کوو د چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په څلورم نیټه د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ پیل شوه دواړه لوبډلې به دویم او درېیم سیالي د همدې میاشتې په اتم او یولسمه نیټه ترسره کړي دغه راز به د جولای په نیمایي کې د دوه شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي د یادو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ غوراوي کمیټې له لورې ځینې داسې لوبغاړي هم وربلل شوي دي چې د کرکټ څارونکو له انده فکر کې ده چې یاد لوبغاړي ښایي نور له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړي د دې لوبو بشپړ جزئیات به د ازادي راډیو په ژوندیو خبري مجلو کې درته وړاندې کوو په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډلې له بنگلاديش سره په لوبو بوخته ده پیلي ستوپ وهونکي عثمان غنی په یوه تازه پریکړه کې ویلي دي چې د کرکټ بورډ اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ ورسره زیاتی کړی دی او له همدې عمله نور نه غواړي د دوی په شتون کې کرکټ ته دوام ورکړي هغه دعوه کوي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې دومره لاسته راوړنې درلودې چې باید په ملي لوبډله کې انتخاب شوی وای بشپړ رپورٹ با سالم احمد صالح وړاندې کړی
د افغانستان ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي عثمان غنی د کرکټ بورډ له اوسنۍ ادارې او ټاکونکو ډلګۍ سره پریکون اعلان کړی شغلی غنی په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کرکټ بورډ د اوسنۍ مشرانو ظلم او د انتخاب کمیټې غلط قضاوت اړ کړ چې نوره لوبونه کړی نو وړي ویلې دي تر ډیر غور وروسته مې پریکړه وکړه چې د افغانستان له کرکټ څخه رخصت واخلم د کرکټ بورډ اوسنۍ فاسد مشرتابه ز اړوستم چې تر یو وخت شاته ولارسم زه به خپل تمرینات دوه برابر کړم او تر هغه به په تمه يم چې سمه اداره او سمه انتخابي کمیټه راسي عثمان غنی وایي څو وارې د عمومي رئیس میرویس اشرف د لیدو هڅه وکړه خو هغه ورسره ونه کتل هغه د غرزیاتوي د غوراوي کمیټې مشرتابه ورته په ملي لوبډلو کې د نه غوره کولو له امله هیڅ قانې کوونکی ځواب نه دی ورکړی د غنی په وینا د افغانستان ملي لوبډلې ټاکنه تر ډیره د خلکو د فشارونو اړیکو او نورو طریقو پر اساس کیږي چې په وینا یې د سریلانکا په وړاندې یو ورځنۍ او د بنگلاديش په وړاندې ټیسټ سیالي یې ښې بېلګه وي پورویشت کلن عثمان غنی په 2014 میلادي کال کې د افغانستان ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړی و چې هغه مهال یې په خپله څلورمه نړیواله لوبه کې د زمبابوې په وړاندې سلیزه ووهله هغه تر شاهد اپریدي وروسته دویم ځوان لوبغاړی دی چې په کم عمر کې یې سلیزه وهلې ده دغه راز یې په وروستیو څلور دېرش سیالیو کې په صفر سره خپله وکټ له لاسه نه ده ورکړې نوموړي تر دې دمه د افغانستان لپاره په 250 نړیوالو شل اوره او یو ورځنیو سیالیو کې لوبې کړې دي او ټول ټال یې د یوې سلیزې او شپږو نیمه سلیزو په مټ 1221 منډې جوړې کړې دي ښاغلی غنی په سوداګریزو شل اوره سیالیو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 14 نیمه سلیزې هم وهلې دي عثمان غنی د شپږیزې د 2022 میلادي کال په سیالیو کې د سپین غر پړانګانو لوبډلې لوبډل مشر و چې د مخکښو منډو جوړونکو په قطار کې هم و او اتلولي هم وګټله د کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي
هم دې موضوع ته تم کیږو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنۍ روزونکی دولت خان احمدزی وایي د کرکټ بورډ په وروستیو اعلان شویو دریو لوبډلو کې د عثمان غنی 100% حق جوړېده وروسته له هغې چې عثمان غني د کرکټ بورډ له اوسنۍ رهبرۍ او ټاکونکي ډلګۍ سره پریکون اعلان کړ. ښاغلی احمدزي په تړاو ازادي راډیو ته وویل عثمان غني د کرکټ بورډ د غلطو پریکړو له امله ناهیلی شوی دی. هغه وایي که د عثمان غني تیرې لوبې وکتل شي دومره خرابه کارکردګي نه لري چې حتی په الف لوبډله کې هم انتخاب نشي. دولت احمد زی زیاتوی
د عثمان غنی کوم ګورو دغه دی نا امیدی پریاد بل اخر رسنیسو او ادارې سدا په فساد باندې تور نه کړه او وی ویل سی کدا ادارې نو ز نور کرکټ لدی خلکو سره نه کومه. بل خواته کدی عثمان غنی پرفارمنس تو ګورو پرفارمنس اس کله دومره بد نه ده سدا د پیو ټیم کې انتخاب نسی. بل څنګه ته د انتخاب د وسنه انتخاب ګورو د سلوبغاړو ته موکي ورکل سوي ده سی وخت کې ډیر زیات دا ګومان کېده چې دوی به کرکټ پریدي خو هغه لوبغاړي بیرته راوګرځېدل او د لوبډلو په ترکیب کې ځای په ځای شو. د عثمان غني سل فیصد په دغه دو یا درې وړ ټیمونو کې ځای جوړېده. زیدای باید انتخاب سوی وای کتل سوی وای د روزنیز کمپونو ته راغوښتل سوی وای لغنه روسته کده د فټنس مسایل وای یا د دې لوبي د ریدم مسایل وای دای باید ډراپ سوی وای. نو دای په هر ټورنمنټ کې کړي د 13 شپږیزه وګورو د 2000 کپ وګورو یا نور د نه مخ کې د ملي ټیم پرفارمنس وګورو بالکل حق جوړیږي چې په د دې غلوب ډالو سره کوم انتخاب سوی د دې په ترکیب کې وای.
د نوموړي په وینا چې عثمان غني په ورسته شپږیزه یا 2000 جام سیالیو کې ډیر خلو بدلې ده او حقیقي چې باید په ملي لوبډله کې واخیستل شي. د دولت احمدزي په باور کرکټ بورډ اداره د لوبغاړو د ساتلو لپاره لډیره وخت ښکارا تګلار نه لري. د زیاتوي که هم دغه سیل پالیسي سر غړونې کیږي ډیر نور لوبغاړي به هم بغاوت تاړ شي او بل اخر به نور هیوادونو ته مهاجر شي. تر دې دمه د کرکټ بورډ ادارې د خاغلی غنی د پریکون او داوی په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د 2 ورځو لوبو لوبلړۍ هم ولوبوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت زازي په ګډون یې ځینې پخوانی او نوي لوبغاړي لوبډلې ته وربلل دي. لومید زهیرمل بشپړ رپورټ اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې له لوري د بنگلاديش پر وړاندې 2 ورځو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. د جولای میاشتې په 2 منیټه دی د ادارې لوري ازادي راډیو ته پر لګل شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې د سیالیو ته ځینې پخواني لوبغاړي هم بیرته رابلل دي. پایلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، شاهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق قتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل. ګسل هغه چې کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راوست، ټاکل شوې ډلګۍ هم یو وار بیا پخواني لوبغاړو ته بیرته په ملي لوبډله کې د لوبېدو فرصت ورکړ. د دې لوبډلې د ټاکلو په تړاو د ټاکونکو ډلګۍ مشر اسد الله خان رسنیو ته
د تر څنګ سپور نېشنل ټیم ته کوم پروګرام نه لکه ما چې مخکې وویل چې موږ یو پروسس شروع کړی دا چې موږ افغانستان نېشنل ټیم یعنی سینیئر ټیم د ورلد کپ په لاره کې دا چې ورلد کپ ته بده ته موږ اوس درې ونډې د بنگلاديش سره دي. دغه بعد بیا د موږ یو ښه ګیپ لرو، تقریبا یو میاشت ګیپ لرو چې باغه به طریقه اگر کہ ومن خو سکلز ورکاو انشاءاللہ او ټول د ایچ پی سی ډپارټمنټ هډ کوچ ټول به په دې کې برخه اخلي چې ترسو د اخیری کیمپ موږ تر سره کوو. دې بعد موږ دومره وخت نه لرو چې موږ سکل کیمپ وکړو. بیا د پاکستان سره لوبې دي او پاکستان سره موږ درې ونډې دي. بیا کېدای شي د ویسټ انډیز سره د موږ ونډیز کنفرم شي، تر سره کنفرم نه دي. او بیا ایشیا کپ دا او بیا ورپسې ورلد کپ دا. نو دغه د موږ د ورلد کپ تیاری ده. اوس به راسو ټی ټوینټی ته. ټی ټوینټی د موږ کمی لوبی دی صرف دو لوبی لرو. بیا تقریبا درې میاستی یا درې نیم میاستی مور لوبی نه لرو تر ورلد کپ بعد بیا لوبی لرو. نو ته ورلد کپ ٹی ٹوینٹی سیدا غب 2024 کی دا زکا سے مش کافی ٹائم ورته لرو. دیغه په پروسس باندې موږ لګیا یو انشاءالله ډیر زر به تاسو سره شریکو چې تر سو هم لکه موږ دغه ورلد کپ ته سي تیارای کوو. هغه تب هم همدارنګه اتویس کسا یا دیرس کسا سکواډ به وی.
افغان لوبډله به دروانی میاشت په 15 منی ته له بنگلاديش سره لومړی د 3 ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. دوه هیوادونه به د همدې میاشت په نیمایي کې 2 ورځې سیالۍ هم ولوبوي.
په ورته وخت کې د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله د سریلانکا ته تللې او هلته به د شپږو اسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له بنګلادیش او سریلانکا سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جولای په دویمه نیټه ویلي و چې د یادو سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ وړاندې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14مه نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23مې نیټې دوام وکړي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 16 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. یو شمېر هیوادونو ته د کرکټ نړیوال جام د ټراپۍ د وړلو سفر له هندوستانه پیل شوی دی. همدغسې به 13 نورو هیوادونو ته هم دغه ټراپۍ د کرکټ مینهوالو د لیدلو په پار ولېږدول شي. که څه هم د کرکټ نړیوالې شورا په اعلان شوي مهالویش کې افغانستان د دې هیوادونو په قطار کې نه و شامل، خو د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې افغانستان ته به هم وروړل شي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټراپۍ به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته ولېږدول شي. په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپۍ افغانستان ته وروړل شوې وه چې پر کابل سربیره بامیان، کندهار او هرات ولایتونو کې وګرځول شوه. ټاکل شوی دا جام به د نړۍ په 13 هیوادونو کې وګرځول شي چې د افغانستان په ګډون کویت، بحرین، مالیزیا، امریکا، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایټالیا، امریکا، کوربه هیواد هند او نور هغه هیوادونه شامل دي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. کرکټ یو داسې لوبه ده چې ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې مینهوال ډیریږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لاسته راوړلو وروسته په دې هیواد کې هم د کرکټ د مینهوالو شمیر ډیر زیات شوی دی. جهاد سنگین د کرکټ داسې مینهوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست ولایت کې د سپورتي وسایلو یو غټ مرکز پرانستی دی او هر کال په روژې میاشت کې د کرکټ رمضاني سیالۍ هم ترسره کوي. له ښاغلي سنگین سره زموږ همکاره ثنا کاکړ غږېدلې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بې شمېره مینهوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینهوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغاړی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیګ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 23 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه وه ښاغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي یعنی د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېره ستونزه وه چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بوټونه داسې نور هر بال بوټونه دا به ټول مونږ ته پېښور نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رایې وړي بیا چې راوړل نو ډېر وخت به یې نیو. نو مونږ ډېر په ستونزو کې وې. ستونزې زما په ذهن کې وې چې بیا ما د سپورتي لوازمو کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د سپورتي لوازم ته ملاوېږي.
د یاد مرکز تر څنګ جهاد سنگین د خپلو ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیګ هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیګ 10 کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړی ولې دا لیګ جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصارف کې د دوی به هغه قسم ته جامات نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیګ ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې روژه مات خپل کور ته ځي. نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزو دا مشکلات ما ولیدل. نو دا فکر ما وکړو چې په خوست کې موسمه سوي مینهوالې زیات دي، باید دلته هر کال د رمضان لیګ ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز د کار ته بیا داسې څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته که نه. ما ورته وویل چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هیوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل یې چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه دي، د بل هیواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوه د خبرې.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورپسي او انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویمه ټیسټ سیالي هم د میلمه لوبډلې په بری سره تمامه شوې ده. په یاد سیالۍ کې ځینو پریکړو د کرکټ مینوالو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه هم پارولی دي. د اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې به له بشپړ تفصیل خبر شي.
د ایشیز د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبه کې هم استرالیا د درې څلوېښت منډو په توپیر کوربه انګلستان ته ماتې ورکړه. یا د ټیسټ لوبه چې د جون میاشتې په اته ویشتمه نېټه په لارډس لوبغالي کې پیل شوې وه، په پنځمه ورځ د استرالیا په بری پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په چا انګلستان ګټلې وه او توپه چونه یې غوره کړې وه. استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې څلور سوه شپاړس منډې کړې وې. دوی ته سټیف سمیت یو سل لس او ډیوډ وارنر شپږ شپېته منډې کړې وې. انګلستان ته اولی روبینسن او جاش ټانګ درې درې لوبغاړي سوځولي وو. انګلستان د خپلې توپوهنې د لومړۍ پاڼې پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي تر درې سوه پنځه شپېتو منډو وروسته وسوځېدل. بینډیکټ مخکښ توپوهونکی و چې اته نوي منډې کړې وې. استرالیا ته به میچل سټارک درې وکټې اخیستې وې. د میلمه لوبډلې دویمه پاڼې د عثمان خواجه د واویا منډو پر مټ تر دوه سوه نهه اویا منډو وغځېد او بیا وسوځېدل. انګلستان ته دا ځل په توپه چونه کې سټورټ براډ څلور وکټې واخیستې. د دې سیالۍ په پاتې شپږو سیشنونو کې انګلستان ته د درې سوه یو اویا منډو هدف ټاکل شوی و. یادې لوبډلې د لوبې تر پنځمې ورځې لوبه وغځوله او لوبډل مشر بین سټوکس تر ډېره خپل مینوال په دې هیله ساتلي و چې لوبه ورته وګټي. هغه تر یو سل پنځه پنځوس منډو جوړولو وروسته وسوځېد او بیا یې ټوله لوبډله په درې سوه اوویشت منډو وسوځېده. استرالیا ته په توپه چونه کې میچل سټارک، پات ګیمنس او جاش هازلوټ درې درې وکټې واخیستې. سمیت د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید ووایو چې د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم استرالیا ګټلې وه. دواړه لوبډلې به درېیمه لوبه په لیډس کې پیل کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بلور ته د کرکټ د 500 اوریز نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ هم ورستې مرحلې ته رسیدلې دي. سریلانکا لومړنۍ لوبډله شوه چې په یادو سیالیو کې پرله پسې بریاوې وګټلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ویسټ انډیز او زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا هغه بشپړ غړي لرونکي هیوادونه دي چې نړیوال جام ته لار پیدا نه کړه. دغه راز ایرلینډ هم ونشو کړی چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د شپږو غوره لوبډلو په پړاو کې د زیمبابوې او سکاټلند لوبه په زړه پورې وه چې سکاټلند وګټله. دغه راز په دې پړاو کې به تر ټولو مهمه سیالي د سکاټلند او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وي چې که سکاټلند یې وګټي نو نیغ په نیغه به نړیوال جام ته لاره پیدا کړي او که نیدرلینډ یې ګټي نو بیا به د نیټ رن ریټ په طریقه نړیوال جام ته یوه لوبډله ټاکل کیږي. د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د ویسټ انډیز په سوداګریز شل اوریز لیګ کاربین پریمیر لیګ کې بیلابیلو لوبډلو څلور افغان لوبغاړي د روان کال سیالیو لپاره پیرلی دي. د یاد لیګ د لوبغاړو اخیستلو پروسه د جون میاشتې په دیرشمه نیټه بشپړه شوه. د دې لیګ په اعلان شوي لوبډلو کې نوین الحق، نور احمد، اظهار الحق نوید او رحمان الله ګربز بیلابیلو لوبډلو اخیستې دي. کاربین لیگ هر کال د شپږو لوبډلو په ګډون د ګڼو کورنیو نړیوالو لوبغاړو په شتون کې ترسره کیږي چې هر کال پکې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. او اوس له کرکټ ورخوا، د افغانستان د بدني ښکلا شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدراسیون خبر ورکړی چې شپږ لوبغاړي به د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه مالدیپ هیواد ته رسیدلی دي. یاد فدراسیون ویلی دی چې دا د جنوبی آسیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دی چې ترسره کیږي. دغه سیالۍ به د جولای میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام لري. په دې لوبه کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی سیالۍ وکړي. اوس د فوټسال لوبو، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تمریناتي کمپ د څلیرشتو لوبغاړو په ګډون په ایران کې پیل شوی دی. د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې کمپ یې د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل کړی او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام کوي. د فدراسیون د خبر له مخې په دې تمریناتي کمپ کې به ملي لوبډله د مرکزي آسیا د سیالیو لپاره تیاریانې وکړي. دغه تمریناتي کمپ چې د مشر روزونکي نظر مجید مرتضایی تر روزنې لاندې پیل شوی دی، غوره لوبغاړي به ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي د نوې ټاکل شوې مشر اسدالله خان د ټاکنې په تړاو د پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزی لنډې څرګندونه واورو.
په داسې حالاتو کې چې مونږ خپل پاتوي سکالې د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوې، لیستې نه ده سوې، او ډېر هغه ټورنمنټونه داخلي مس دي چې هغه کې مونږ باید لیغه نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایمیلی لوبډلې ته انتخاب کو، هغه پروسس د سلیکشن څخه دا لا پاتې ده. یو شایسته دلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده، او پالیسی سی ده په دې حالاتو کې پلي کول ډېر زیات مشکل دی، ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کمپونو کې، کتل کیږي دغه د روزنیز کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي، نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پر معنا باندې مشکل دی. نن سبا مشکل دی د افغانستان کرکټ بورډ لپاره. دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو، او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو، ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي، د دوی په روزنه باندې یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کیږي که نه کیږي. که چېرته دلته موږ خېل لوبډلې جوړوو، نو د دې مطلب دا ده چې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. که چېرته دلته موږ پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابوو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابوو صحیح، نو موږ مطلب داسې په ډومیسټک کرکټ یا دننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیای. نو دا د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیمه ډېر صحیح وګوري، او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لاره نه ده پیدا کړې، هغه لوبغاړو باندې څومره کار سوی، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي که نه، یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي، نو که هغونه موږ ګټو، نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کاله کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا په ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو، بیا په آینده دوه درې کاله کې د غو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي، او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکوو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګه دلته د خپل پالیسی سي د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسه ویني ده، منګه ډیرای سي د دې لوبغاړي لرو سي هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و، هغه بیرته ایمرجنګ ته راوستل د دنیا ته سي پیغام نه ورکي. دا یو پیغام ده، دا یو دیسه پیغام ده د ډومیسټک لوبغاړو لپاره، د آی سی سی لپاره، آی سی سی لپاره، د نورو ټولو دنیا لپاره. کچې ته مونږه دیسه لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د مونږ د نېشنل ټیم برخه وو، یعنی مونږه شاته بالکل کار نه کړی، مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو، نو دا نه د ډومیسټک لوبغاړو لپاره ښه پیغام ده، او نه د دنیاوالو لپاره، او نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. مونږ په دې ځای کې کچیر د بایلونو نو ډاریګو، نو باید وی بایلو لدینه باید ونه درسو، منګه باید ځوان لوبغاړي ووزو، ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې هو ته منګه انټرنیشنل کرکټ وروخیو، هغه بخپل ځانو ګوري چې موږ څومره اوبو کیو، څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګه هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان آماده کړي انټرنیشنل کرکټ لپاره. کدا چې نبي نو منګه به د سې لوبغاړي چې منګه ملي ټیم کې پاتې سي وي، عمرونه ډېر زیات دي، هغه مونږ پیژنو، هغه ډیولپمنټ لدینه وروسته به ډېر زیات مشکل ده، مشکل ده چې دوی نور ذاتي پرمختګ وکړي او د ډیولپمنټ په حالت کې دي، هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي بعض لوبغاړي. نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي. ما په ان باندې بالکل دا دسې لږ عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغله ایمرجینګ ته او روزنیس کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجینګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیرا یا لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجینګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا سیده با دوی سرنگ سرکم منیج کی زکه بیرته ملی لوبډل تقریبا ډیر لوبغاړي ملی ټیم نه راغله یغزای ته بیرته ل د ملی ټیم ل هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي کسنګ به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و کدا چیرته مخکې په پلان کې وای سی په ایمرجینګ کې به دا خلک زی نو د دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیس کمپونه یو ځای په کارو تر سو پوری هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیم په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سیدی په دې کې نن کوم لیست منګولې د انتخاب سو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لوبي ز خبرونه هم دلته بشپړه شو لا اوریدو مو ډیره مننه کوو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال